د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې زموږ همکاران له کابل وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې کابل کې یو ځانمرګ برید د پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ناتو دفاع وزیران بروکسل کې د افغانستان پر مسالو روان اونۍ بحثونه کوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ وروستۍ خبرونو ته. په کابل کې یو ځانمرګ برید څلور امنیتي سرتیری او یو ملکی کس وژلی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. او د چین چارواکو ویلي د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 1400 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم پوځي اکاډمۍ ته نږدې ځانمرګ برید کې د ملي اردو څلور سرتیری وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه وزارت خبر پانه وایي چې برید کې یو ملکی کس هم وژل شوی او یو بل ټپی دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د دغه پانتون دروازې سره له دې وړاندې هم څو ځله ځانمرګ بریدونه او چاودنې شوي چې محصلینو او عام خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي هغه لسګونه میله وسلې نیولې چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل شوې وې. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلې په ننګرهار کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې وې.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان
شپک سل وقت میل بلا بل دوله وصله لمهمات و سره چل پاکستان سخ افغانستان تا قاچاق شوی وی ده ننگرهار پا در بابا ولسوالی که ده یو لر عملیات و پترست که نیول شوی دی. خاغلی رحیمی هو ویل چه ده ده وستو پا تلا و دواتنه نیول شوی هم دی. د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي داعش ډله او وسلوال طالبان دواړه فعال دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا وسلې چا ته وړل کېدې. په افغانستان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هغو څو ولایتونو کې یې بیړني تدابیر نیولي چې پکې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکول شوی. د دې وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړني قدم کې یې هرات، غور، بادغیس، هلمند، اروزګان، کندهار او زابل مشخص کړي چې ښایي پکې تر نورو مخکې سیلابونه راووزي.
د دې
ولایتونو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. د دې ولایتونو استراري کمیټو ته نقد پیسې انتقال شوی. غذایی او غیر غذایی مواد هم ورته استول شوی او عملا په ګودامونو کې موجود دي. په افغانستان کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې پر دې سربیره دوی د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، ختیځ او جنوب ختیځ کې زیانمنونکي ولایتونه په ګوته کړي. پکې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وخت او د زیان کچه هم اټکل کړي او په وړاندې د چمتووالي یو پلان جوړ کړي چې په همدې اونۍ کې به بشپړ شي. په افغانستان کې هر کال د هوا په تودېدو، د بارانونو او اورښت له امله د سختو سیلابونو احتمال شته چې کله ناکله پکې خلکو ته د سر او مال زیان هم اوړي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د چین چارواکو ویلي د کورونا ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 1400 ته پورته شوی. د چین د روغتیا ملي کمیسون ویل چې یوازې پرون د دغه ویروس له کبله 1300 کسان مړه شول. په چین او څلورویشتو نورو هیوادونو کې تر اوسه د کورونا ویروس نږدې 3000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا د جدي اندېښنې خبره ده چې په دې ویروس هغه کسان هم اخته شوي چې چین ته نه دي تللي. اوکراین ویلي په یوې چارتر الوتکې کې به خپل 500 هیوادوال چې په ووهان ښار کې دي کیف ته ولېږدوي. په همدې حال کې هغه بیړۍ چې د جاپان په یوه بندر کې قرنطین شوي او 3200 مسافر او عمله پکې سپاره دي د کورونا د مثبتو پیښو شمیر پکې 135 ته رسېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي د هغو امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی چې په عراق کې د ایران د راکټي برید پر مهال مغزي ټکان خوړلی دی. په عراق کې په عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا دا بریدونه د جنوري میاشتې په اتمه نیټه وروسته له هغه وشول چې امریکایي ځواکونو د قدس ډلې مشر قاسم سلیماني وواژه. د امریکا دفاع وزارت ویلي د هغو پوځیانو شمیر اوس 109 ته رسیدلی چې د دغو بریدونو پر مهال یې مغزي ټکان خوړلی. دا شمیر په خوا څخه باندې شپېته ښودل شوی و. پنټاګون ویلي د دغو سرتیرو له ډلې شپږ اویا تنه یې بیرته دندو ته ګرځېدلی دي. په خوا د امریکا ولسمشر ویلي و چې په عراق کې د ایران د بریدونو پر مهال امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ایران په خوا ویلي چې د قدس ډلې د مشر قاسم سلیماني د وژنې په غچ کې په عراق کې هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو اډه په توغندیو ویشتې ده. بلورته ایران وایي د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژل کېدو د داعش د وسلوال ډلې پر ضد جګړه کمزورې کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ ویل سلیمانی داسې یو کس و چې په منځني ختیځ کې د ثبات او آرامۍ راوستو هڅه کوله. نوموړي دا څرګندونې په هغه وینا کې کړې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدې. او وروستی خبر دا چې په اروپا کې په تیرو دو ورځو کې سخت ژمني طوفان په چک جمهوریت، پولانډ، سویس، سویډن، سلووینا او بریتانیا کې لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. د دې طوفان په نتیجه کې د یو شمېر نورو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. د سیاره په نوم دا طوفان د فبروري په نهمه انګلستان او ایرلند وځاپه او وروسته ختیځ خواته ولاړ چې په اروپا کې د لسګونه زره کورونو د برېښنا بهیر هم پرچاو کړی. دې طوفان په سفر هم اغیز کړی او له کبله یې په اروپا کې سلګونه الوتنې لغوه شوې دي. د خبرونو پای. لس بجې او و دقیقې شوې. اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل د دې خبرونې زیاته برخه موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې زموږ همکاران له کابله په ژوندۍ بڼه خپروي. خو په سر کې یو دوه خبري مسایل لرو. اول دا چې د کابل د قمبر څلور لارې په سیمه کې ځانمرګي برید شوی نن سهار. له دې امله یو شمیر پوځي او ملکی کسان وژل شوي او ټپیان دي. د وروستیو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د محل د کابل په سټډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. څه دي نوي ارقام؟ کورنۍ چارو وزارت او دفاع وزارت په دې اړه څه ویلي؟
لودین صاحب، ډېره زیاته مننه. د پیښې د تلفاتو په اړه لا هم ضد و نقیض راپورونه موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه پیښه کې د وژل شوي شمیر شپږ تنه او دفاع وزارت پنځه تنه ښایي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یوه اعلامیه کې لیکلي دي چې په دغه انتحاري حمله کې چې نن سهار اووه بجې وشوه، د دوه ملکي وګړو په ګډون باندې پکې څلور تنه نور چې هغه نظامیانو ټول شپږ تنه وژل شوي او دغه شان دولس تنه نور ټپیان شوي چې پنځه یې ولسي وګړي دي. خو دفاع وزارت د ویلامي په خبرولو سره د نن ورځ انتحاري حمله تایید کړې ده. ویلي دي چې په دې پیښه کې چې څه کم شپږ اووه بجې وشوه سهار، د کابل د قمبر څلور لارې ته څیرمه د ملي اردو څلور منصوبین پکې وژل شوي دي او دغه شان یو تن ملکي وګړي هم وژل شوی دی. د ټپیانو شمیر بیا دوی شپږ تنه ښودلی چې یو تن پکې ولسي وګړي دی. که څه هم دغه د پیښې د دقیق ځای په اړه باندې بیا هم دوی دقیق ځای نه ښایي، خو یو امنیتي سرچینې ویل ازادي راډیو ته چې انتحاري حمله دقیقا د مارشال قاسم فهیم د نظامی اکاډمۍ په لومړی قرول کې شوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي د پیښې سیمه د قمبر څلور لارې ښایي. دغه نظامی اکاډمی له دی وړاندې هم لورته حمله سره مخ شوی و. بار بار په دغه سي انتحاري حمله موټر بم چاودني او ډلېزي حمله پیښوي چې د ملي اردو منسوبینو ته او امنیتی منسوبینو ته پکې مرګوب لا اړولې و. دغه حمله په کابل کې له 100 میاشتې را پدی خو لومړنۍ حمله د چې تلفات اړي تیرې 100 میاشتې په کابل کې دغه سي کوم خونړې حمله نو رامنځته شوی.
بلې، روختي چارواکي په دې اړه څه وایي او مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې اخیستې؟
تر دې دمه دغه پیخي مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی غسه طالبانو سره چې موږ وغږیږو وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجید ویل چې دوی معلومات باندې اخته دي معلومات راټولې او رسبل رسنیو سره په دې اړه خپل خبرګون شریک چې آیا په دې حمله کې دوی لاس لري کټ څنګه روغتي چارواکي تر دې دمه سنوي دوی وایي چې موږ د ارقام په راټولولو باندې اخته یو دقیق شمیر لاندې معلوم چې په دې پیخه کې څومره کسان
تمه ډیر مننه کور ودان اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې نن سهار یو ځانمرګ برید ټول ټال شپږ تنه وژلي او اته نورې ټپیان کړي چې په وژل شوو کې څلور د ملي اردو سرتیري او دوه ملکیان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ناتو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. د ناتو او د دې تړون د شریکو هیوادونو د دفاع وزیرانو خبرې به دازل د سولې پر هلو ځلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلو ورټولې وي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته. د ناتو د دفاع وزیران به د فبروري په 12مه او 13مه یعنی د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې سره جرګه شي. د ناتو د سرمنشي د ویان مرستیال پیرس کازالی د غونډې په درشل کې ازادي راډیو ته وویل
and despite the challenging circumstances the afghans
دای وی له سخت شرایطو سربیره افغانز واکونه پیوړی شوې دي او دوی د سولې پر اوستو کې مرسته کوي. موږ د جګړې پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره تر اوسه لس ورځې زیات کتلی چې په افغانستان کې د امریکا د ترسکرنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حل لار ومومي، خو تر اوسه پورې دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسیدلي. په لندن کې مشت افغان شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړونې ته اړتیا ده. دای وای امریکا په دې باور ده چې طالبان یو ځواک ده او په سخته سیاسي حلارې ته چمتو کیږي. داسې حلارې چې د دیموکراسۍ او افغانانو غوښتنه پکې ومنل شي. بلور ته طالبان فکر کوي چې امریکا ورسره چل کوي، ځکه وایلی شم چې د نظر جدي اختلاف موجود دی. دا په لندن کې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د ناتو له سرمشریز وروسته د ناتو د وزیرانو لمړنۍ غونډه ده چې اوس په بروکسل کې کیږي. په دسمبر کې سټولټنبرګ له طالبانو غوښتي و چې لکلکی او جدي اراده سره خبرو ته حاضر شي. طالبانو ته د پیغام دا و چې هیڅکله به له پوځي لارې بریالي نشي. د ناتو له دې ډول غوښتنو سره سره طالبانو له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړی او په مکرر ډول د افغانستان له حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. ټاکل شوی ده چې په دې ناسته کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی نیکولاس کی او همدارس د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی ګډون وکړي. ناتو دا محل په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري چې اکثره یې امریکایان دي. د دغه ځواکونو لویه برخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو بوخته ده. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان وژل شول او شپږ نور ژوبل شول. د امریکا پوځ ویل د لومړنۍ راپورونو پر اساس حمله کوونکي د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی وو. هم داعش او هم طالبان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سیمو کې فعال دي. و به کتل شي چې د بروکسل پر روانه غونډه کې د دې پیښې اغیز څه دی. او اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولي او غورچانې راټول کړي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه چې یو ځل بیا نهایي شوې او لاسلیک ته چمتو دی، خو وخت نا وخت په وړاندې په اګاهنه او غیر اګاهنه توګه ځینې خوندونه رامنځته کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دغو خوندونو یوه بیلګه له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت لخوا پر سراسري او عمومي اوربان ټینګار او د جمهوریت منل او داسې نور شرایط چې مطرح کیږي. په سر مقاله کې یادونه شوې د امریکا او طالبانو ترمنځ اوسنی مذاکرات چې له دغه سي جنجالونو ډک دي، نو که د سولې هوکړه لاسلیک سي تر هغې وروسته به د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک تر دې هم بتاروي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نواندي د قطر خبرې باید د اوربان او سولې لپاره تر هره منځ تکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان دې پوسی چې اوربان یوازې د افغان حکومت غوښتنه نه بلکې د افغان ولس او ټول نړۍ غوښتنه ده چې د عملی کېدو لپاره باید یو طرحه جوړ شي. د سر مقالې په پای کې د جګړې لښکېلو خواوونه غوښتنه سوي چې له چنو د تیر سي او د رښتینې سولې لپاره یو مشخصه طرحه دې راوړاندې کړي. د لیکوال پان افغان حکومت د دې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې له اوربان وروسته د سولې لپاره مخامخ خبرې پیل کړي. ځینو نورو ورځپاڼو بیا د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي.